او دیرش دقیقې دی. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرونو ویل چې په دې چاودنه کې وته نوجل شوی او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راټوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نمونه لیګلی چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. دانو رسپانی پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پراتون کې سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د شپږو ایالتونو له مشرانو سره له څو ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوي بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتون کې هر اور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه غړنی وای. یعنی که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسب د چي خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تاسو خو لمه کوونه نست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته غدا سي پښیمانه وسی کی چې مولا سره نسي او وې څه مو نس کولی چې بدل کو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو لام دی عملی واده ونه کړ. خو وسې ورونه د خپل پلار په کور کې دیوی کوټی کرایا ورنه اخلي.
زمونه کوم مادرم پدارم فوت کړ ماده تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسولیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې و د دوی ټول لګښت می ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی رونه می راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیمه ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساسه یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکی هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي سي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسان چې وي حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که درته وایي چې ژوند دې بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک لیا دونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کله یې ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه تفی اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیڅ شک یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، بل اخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات یې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې چلی لپاره له دروي سلاته پنځه ویسو پورې نهایتا تر اته ویسو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترکه ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنی په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي، چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویسو کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سم
بلکې ښه رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ او تبه څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپلې لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک د کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، کنه دغسې کورنۍ ته څه ویل غواړي؟
کورنۍ څخه دا ده چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته وهي څخه کله کار کوي هم یو سه هم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاغ چرخیږي. خو لطفا لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی سي سبا څاغه له لاسه پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند، د هغې ځواني، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي. یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موش ډیر کل لیدلی او ریدلی او وینوی اینی شهیدان پات سیوی د دې چې اغه جنی چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو، بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خوالی کی ناوړه چلند کی بغور ور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتری احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي. موږ چې لیدلی دا سی کورونی ډیر لښ پیدا کیږي، سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای، ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي، مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوژو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري تل سي
په رواني لحاظ؟ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېري. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپل سری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې رواکی کلونه کلونه پیڑی پیڑی پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکی دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د دل اړخ ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمات کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایي؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کې یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بل اخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې کدی موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامینې دي، خو له بده مرغه بې ګناه زورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره دما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېستنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هلته اوسنی شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بس ګرځېږي چې خپل وریندار یو مشکل ګرځي، کې ترور لپاره ولا دا کور ناست دی، ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه واوسېږي، داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي اماده د واده لپاره. کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید یو څوک د مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی په ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم تسخوتای مه کړه، هغوی په خپلو اخ کې ظلم وکړي زما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. په دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
کچیرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره دا ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. په دې سره ول یو زه غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو، او داسې
سلامت اوسی. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر اړوند او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00342214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچیت نظار کی هغه ځوان چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا تاسو د اختیار وی لوتوان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې په پیرو خان او بچا خان چرته دے تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دزړ درمان چرته دے سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دے او سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دے